فورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رشتي راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند د چې د حق علما نشته او دا سند د چې علما د دین نه خبره دي فقط دغه دشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه لدی کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې اوس هم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دي چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو به غلرو چې وای دوه بګریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مخطور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټول ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونې درسنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیوالو ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ لټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګورئ د نیوی کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده د نړیواله شوبه وي د نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لوړاندې کوو شته نظام شته نظام بی بی رقیه د لوړاندې کوو فاطمه زهرا د لوړاندې کوو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي په دې خبرونه کې لمک سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکا چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار يم د نن مو ورځ کې مو لوی متفاوت زاویه د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان غونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2015 کال ته کوم اغیز پر خو دې نن به خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2014 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل، او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2014 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه، او د دوی په غوښتنه نه خزي او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درنوي تخانی کړي. برعکس طالبانو په تیر 2014 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې، چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي، او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته، او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزاده خدمات قونسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حق باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو، او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشی سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له تعقیب کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوی، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نامل کوي. بلخوا طالبانو په 2014 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو 1 شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطه البته دغه قوانینو د تدوین پروسې تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلوما او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تر کاله طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی د ګرات خلک دي یا د دوی د لاس خلک دي، نو لعام افغانانو سره مشوره نه کړي او دا ورستر بلی د طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه بریت ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکا، هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2013 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د رسنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلې حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونه نو تا چمتو بی. پاکستان لا د کال لپاره تر پایا پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخو د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخو که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوی 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بل خصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروف و او جریانات ډیر زیات ترخه و. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن و. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې و. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دی. نظامی تنه خپله نظامیان د پاکستان وایي چې دو دېرش زره نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم وویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبره نه کیږي یا ملمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډېره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او لبعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم جنې خونځیو ته پرېنه خودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وي چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې تیا کړی نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 40 نه 350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې نار نه دی و کې خزه دی نه کې فلانه علم دی حاصل شي فلانه دی حاصل نشي دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدهږي یا د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکالو محدودیږي او بندیږي نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده دا کوم د اسلام حکم نه ده نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته نه
او سم لدی خبرې کې چې 2040م کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو په تیر 2040م کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو ډوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2040م کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال دغه یواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباش شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالي شو دغه تا تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا ووخته او د کال تر پای اور سره په لاینو او جنجال کې خپل پاتې شو دغه راز بلوچ ازادي غوښتون کې هم په تیر 2040م کال کې تر بل هر وخت زیات زور ور شو او د خوران لوی وبریدونو په تر سره کې اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهمه سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک لویر بهر نشي ګرځېدل ټي ټي پی په خیبر پښتونخوا کې د چینی انجنیرانو او بهرنۍ او ډیپلوماټانو له نخ کولو راوخله د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو د پوسټو د پرلپسې سقوط د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه تر ټولو درن اقدام خیبر پښتونخوا کې د لزګونه زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدل چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورن د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارډ ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله هو البته د لری واټن وشتونکو توغندیو لامل د امریکا پام بیا ځانته ورواړو او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګیدل
نو که د جنگ پالیسی تګلار وی ټي ټي پی سره او بلوچ ډلو سره نو بیا حکومت نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وزباندې سره مثبت اثر وی او وکتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شي ودي د پاکستان افغانستان په ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي نو د دې په انتظار کول وای خو زه ډیر خوشبین نه یم چې دا کال به نوې کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل
او سمنځنه ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل فلسطین حزب الله حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو حل زلو هم نتیجه ورنکړه دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو ملمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې وژه د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس په وړاندې کمزوري شوې دي د شخړې تر ټولو هی خون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابره او دستجمی انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو دفترونو نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنه وکړي او سلګونه مړ او ټپیانو راپورونه ثبت کړل دی پی خو خوده لچې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونو څومره تخنیکی او پیچلي شوی دی خو د منځنۍ ختیځ خړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر شام او سوریه دیموکراتیک ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راوړل او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل لو په سوریه کې د اسد د رژیم لپاره زیاتو وروسته هیله مندي خودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کیچ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې داوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل کړه د هنیه مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او د شنور ورته، لکن تر ډیره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بلل کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېدله او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاتم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره لدرنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړی شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل، چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ترامپ پکې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وي، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي.